له روسیې جرمني ته تللې. نوموړی پرون له مسکو څخه په یوه الوتکه کې فرانکفورت ته رسېدلی ده. جرمني ته د هغې د تلو په اړه تر اوسه نور جزئیات نه دي خپره سوي. د خبرونو پای.
آزادی په چپو کې
در امواج آزادی
د آزادی په چپو کې د پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم. نن په دې خبرونه کې په افغانستان کې پر بندونو خبرې کوو. تازه په نیمروز کې کمال خان بند او په بدخشان کې د شورابک بند چارې بشپړې شوې دي. ورمه ورځ د افغانستان ولسمشر او د هند صدر اعظم په آنلاین ډول په کابل کې د شاتوت بند قرارداد لاسلیک کړ. ښاغلی غنی د شاتوت بند اهمیت په اړه وویل دا بند به کابل سیند ته کافي اوبه ورکړي او د شیرازی او سمسورتیا په مرکز به یې بدل کړي. دا بند به د کابل شاوخوا 2 میلیون وګړو ته پاکې او صحي اوبه برابر کړي. د اوبو د تنظیم ملي اداره وای د دغه بند په جوړېدو څه باندې 2.5 میلیون ډالر لګښت راځي چې د هند لخوا ورکول کیږي او چاري به په شپږو کلونو کې بشپړ شي. شاتوت بند به 1.5 متره لوړ وي او 8 متره پلانوالی به ولري او د 1.46 میلیون متر مکعب اوبو زیرمه کولو ظرفیت به لري. تر دې وړاندې د نیمروز په کمال خان بند کې د اوبو د زیرمه کولو چارې پیل شوې. کمال خان بند به افغانستان ته 9 میگاواټ برښنا ورکړي او ورسره به 1.48 میلیون هکتار مځکه خړوب کړي. یو شمیر نور واړه بندونه هم جوړ شوي یا پرې کار روان دي. نن په دې خبرونه کې د دغو بندونو پر اهمیت خبرې کوو. زموږ د خبرونې میلمانه دي د پوهنتون استاد او د علومو اکاډمۍ غړی پوهان بشیر دودیال. د اوبو د تنظیم د ادارې ویندوی ښاغلی نظام خپلواک، همداراس د اوبو د تنظیم د ملي ادارې مرستیال انجینر احمد وایس بسیری، ډیپلوم انجینر خلیل احمد نادم چې د بندونو متخصص دی هم په دې خبرونه کې زموږ میلمه دی. ټولو میلمنو ته هرکلی وایم او تاسو درنو اوریدونکو ته څو شېبې وروسته د ټلیفون شمیرې اعلانوم چې په مستقیم ډول استودیو ته ټلیفون وکړي او زموږ له درنو میلمنو څخه د موضوع په اړه پوښتنې وکړي. په تیرو کلونو کې د ډیرو افغانانو یو لوی شکایت دا و چې افغانستان ته د نړیوالو میلیاردونو ډالر مرسته راغله خو د بندونو په شان بنیادي کارونه پریونه شول. په هرات کې د سلما بند له جوړېدو وروسته دا په دې وروستیو ورځو کې یو وار بیا د څو بندونو د جوړېدو خبرونه اورو. ځینو ته ما اشاره وکړه په دې سریزه کې پر دې سربېره پر نورو کومو بندونو کار روان دی یا پلان په پلان کې دي چې جوړ شي. په دې اړه کله لومړی د اوبو د تنظیم د ملي ادارې مرستیال انجینر احمد وایس بسیری تبصره وکړي. ښاغلی بسیری مهرباني. نه تخنیکی همکار وای چې بسیری صاحب لا تر اوسه پورې د ټلیفون له لارې وصل نه دی. نو که ښاغلی خپلواک نظر څرګند کړي د اوبو د تنظیم د ادارې ویندوی، خپلواک صاحب مهرباني.
سلامونه، وخت مو په خیر درنو میلمنو ته او د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو په جریان کې استئ، افغان دولت د اوبو مدیریت او کنټرول په برخه کې په دې وروستیو کلونو کې ډیر جدي دی او خپل ولسمشر دغه موضوعات له نږدې نه تعقیبوي. اوس مهال د هیواد پر کچه په 2 لوی بندونو باندې کار روان دی چې د هغې جملې څخه ای کمال خان بشپړ شو. د شاوارو 97% چارې بشپړې شوې دي. همدارنګه د شورابک 99% چارې بشپړې شوې چې اوس عملا په هغه سیمه کې د جنریټرونو او توربینونو د نصبولو چارې روانې دي چې دغه د کمال خان په ګډون به دا 2 نور بندونه ډېر ژر ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. د دې تر څنګ په 2 لویو بندونو باندې کار روان دی. عملا کجکی بند دی، بخش آباد بند دی، دخنی درې بند دی، د پاشدان بند دی، د مچلغو بند دی، د سراب بند دی، د شفلوغ بند دی، د سلطان بند دی. د دې تر څنګ د فلتونی بند دی، په پکتیکا کې، په روزګان کې د توري بند دی. نو په مختلفو بندونو باندې کار روان دی او تر څنګ د 10 بندونو په پلان کې دي چې د ولسمشرۍ ماڼۍ لخوا دا غی تاییدی شوی ده چې په 14 کال کې به یا عملاً چارې بشپړ کیږي. دغه بندونه به هغه د متوازن پراختیا ته په کتو د هیواد په مختلفو ولایتونو کې یې چارې پیل کیږي. د دې سروې او ډیزاین شوی دی، فقط منتظر یو چې بودیجه پاس شي او د دې چارې پیل شي. د دې ترڅنګ 22 نور بندونه دي په پلان کې چې باغه منګه ولسمشوي ماڼۍ ته وړاندیز کړي دي، نو هغوی د هغوی تاییدي وروسته به بودیجه منظور کیږي او د هغه چارې به هم په نوبت سره په راتلونکو کلونو کې پیل کیږي. د دې ترڅنګ د په کابل کې د شاسو تلندر چې یو خورا ګټور او مهمه پروژه ده د کابل لپاره، 2 ورځې وړاندې په ولسمشرۍ ماڼۍ کې د کار د جریان قرارداد لاسلیک شو د هندوستان هیواد سره. په نورو ډېرو لویو پروژو باندې کار روان دی، کانالونه دي، ستراتیژیک کانالونه دي په مختلفو ولایتونو کې، نور واړو متوسط کانالونه دي. د چک ډیمز پروژې دي چې یو نوې پروسه په افغانستان کې د دام ډېره مؤثره ده، د ځمکې لاندې اوبو پیاوړتیا کې د استنادي او ګبیني دیوالونو پروژې دي. د ځمکې لاندې چې موږ غواړو سطحي اوبه په ځمکه کې جذب کړو تر څو د ځمکې لاندې اوبو سرچینې پیاوړې کړو، د دې پروژې تر کار لاندې لرو، خصوصا په کابل کې دي. زه یو شی یادونه کوم چې دغه په نړۍ کې په دې وروستیو کې د اقلیم بدلون له سخت بحران سره مخ ده، یعنې دغه ستونزه په ټوله نړۍ کې ده، افغانستان خصوصا کابل هم له دې نه خالي نه دی. په کابل کې د ځمکې لاندې اوبو کچه ښکته تللې ده. په همدې موخه د اوبو ملي ادارې یو شمېر پروژې تر کار لاندې نیولې دي چې هغه د چک ډیمز پروژې دي او همدغه د مصنوعي تغذیې پروژې دي چې د کابل په درې سیمو کې دغه پروژې هغه ازمایښتي دوره یې بشپړ شو، خورا ګټوره وه. د سیمې خلک د هغې نه راضي دي چې هغه پروژې د دوغاباد، بادامباغ او د عبدالحق په څلور لاره کې دي. یعنی دا په ازمایښتي پروسه بشپړه شوه. دا د ملي د آسیا پراختیا بانک په مرسته باندې دا پروژې تطبیق کیږي. 40 نورې همدا پروژې دي چې په روان کال کې به چارې بشپړ
کیږي د کابل په مختلفو برخو. کور ودان سلامت او صحیح خپلواک صاحب. پوهان صاحب دودیال شاغلی خپلواک د ځینو پروژو یادونه وکړه او داسې معلومیږي چې نسبت پخوا وختونو ته اوس یو څه بندونو ته توجه زیاته شوې ده. څه فکر کوئ تاسو؟ هم له دې سره موافق یاست چې دولت بندونو ته توجه زیاته کړې ده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تر ټولو مخکې تاسو ساس تخنیکي همکارانو درنو اوریدونکو خپلواک صاحب او انجینر صاحب ته سلامونه وړاندې کوم. کاملا بالکل اوس مونږ د اکاډمیکو بحثونو کې په پوهنتونونو کې په اکاډمي کې مونږ د اوبو منابعو ته سخت توجه کړی ده، ځکه چې د اوبو قلت احساس کیږي، کوچکالي کال په کال زیاتیږي او پس دېن اوبو د یو اقتصادي مادي حیثیت موندلی ده. یعنی 40-50 کاله مخکې اوبه به که چاته ویلې چې دا اقتصادي ماده ده یا نه ده، چا پرې باندې دومره فکر نه کاوه. اوس اوبو مطلقا د اقتصادي مادي حیثیت پیدا کړی ده او دا تړلې ده په سیندونو پورې. موږ په طبیعي منابعو کې د طبیعي منابعو په اقتصاد کې د اوبو په منبع باندې بحث کوو او دا بحثونه باید نور هم جدي کړو. معنا دا ده چې واټر ریسورس زمونږ ستراتیژیک باید شامل شي. او تر ټولو مهمه ده چې موږ د ځمکې د مخ روانې اوبه چې جاري اوبه ورته وایو یا روزمینی اوبه ورته وایو، دا باید موږ مدیریت کړو او په دې کې مطالعات وکړو. ډېره مهمه دا ده چې موږ د خپلې آبیاري حوزې له سره مطالعه کړو. بالکل زه موافق یم چې اوس توجه شوی ده او دا توجه باید موږ وخت کړی وای. او تقریبا وخت یو ځلې د شهید داود خان په وخت کې دې موضوعاتو ته ډېر توجه شوی و. موږ هغه وخت یو څو بندونه جوړ کړل، ډېر کامیابه بندونه، لکه نغلو بند، لکه د سروبي بند، لکه د مایپر بند، دغسې یو شمېر نور بندونه او دغسې دغه اصلا دغه د کمال خان بند، سلما بند هم په هغه وخت کې هغه لومړنیو اقتصادي 15 کلنو پلانونو کې شامل وو. متاسفانه دا حوادث او پېښې داسې راغلې چې هغه پلانونه یا فراموش شول یا د جنګو له امله و تطبیق نه شول. په دې ترتیب دا حال دا چې ضرورت نور هم زیات شو او دې موضوعاتو سره حساسیت لا ژور شو، لا زیات شو. متاسفانه زمونږ له فرصتونو د لاسه
ډېره مننه.
یعنې دې ته پخوا هم توجه وه، موږ دا احساس کړی وه او اوس هم ورته ضرورت ده. بالکل،
بله، ډېره مننه. تاسو دې حساسیت یادونه وکړه. ډیپلوم انجینر صاحب خلیل احمد نادم دا پښتون می تاسو ته متوجه ده. د بندونو د جوړېدو په برخه کې د افغانستان گاونډیان اندیشنه کله ناکله څرګندوي. دا مسله حقوقي اړخ لري. د گاونډیانو اندیشنه له حقوقي نظره څومره د توجه وړ دي؟
اول خو سلام تاسو جناب سروان صاحب تاسو همکارانو ته تاسو درنو میلمنو ته اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. تاسو پوهیږئ چې رښتیا هم چې ځینې حقوقي ستونزې شته دي، مثلا د پاکستان سره د کونړ سیند، مثلا د هلمند رایروت سیندونه دي، د بالامرغاب سیند دی، د آمو سیند دی، دا سیندونه جنجال شته. اما د حل لار شته دی چې د افغانستان دولت یو ښه پالیسي غوره کړي او د دې هیوادو سره په تماس کې په همکاري کې تاسې ګډه استفاده دوی کولی شي د سیندونو نه وکړي. اما متوجه خبره داده چې مثلا زین بندونه ته زین رودونه ته اسان توجه نه، مثلا د بالامرغاب رود که تاسو وګورئ پسلی آمو پسلی هلمند او کونړ رود داسې د اوبو ډک رود چې دولس کال اوبه پکې بهیږي، او ما تر اوسه د دولت سره د خولې نه دی اورېدلی چې هلته کوم پلان جوړ شوی. الان چې ما په قرغزستان کې په بندونو کې یو 1900 کار ما کارونه کړي، تحقیقات مې کړي، هلته یو رود دی په نوم د نارین بند چې دولس بندونه پکې پلان شوي چې جوړ شي. دوه بند برق چې کروپسای او تکتاګول په نامه دوی 2000 میگاوات برق دواړه بندونه ورکوي، یو 1200 او بل 800. الان چې هغه رود د نارین رود او د بالامرغاب رود د شکل د اراضی ته وګوري، اندازه د اوبه سرعت د اوبه ټول مشابه اوږدوالی د رود او بالامرغاب رود دومره ظرفیت لري چې کولای شي دومره یعنی برق تولید کړي او اوبه ذخیره کړي. بل دا چې د اوبه ذخیره کول خو څو ګټورتیا لري، یو دا چې مثلا هلته بر علاوه چې برق راکوي د زراعت دپاره ښه دی، فارم مایداری فارمونو دپاره ډېر ګټور دی، د طبیعت د تغییر دپاره ډېر ګټور ثابتېږي.
بله، ډېره زیاته مننه کورودن. ښاغلی خپلواک، تاسې مخکې د بخش آباد او مچلغو کجکي او سلطان او څو نورو بندونو نمونه واخیستل چې دا هم په پام کې ده چې په دغو بندونو باندې هم کار پیل شي، په ځینو خو کار هم پیل شوی دی. او ښاغلی نادم د بالامرغاب د سیند یادونه هم وکړه، د دغو بندونو د جوړولو لپاره بودیجه شته او که نشته؟ پیسې به څنګه ورکوئ؟ ځکه چې مخکې د افغانستان مرستندو هیوادونه چې له افغانستان سره مرسته کوي هغوی څو ځلې داسې ویلي دي چې تر هغو پورې له افغانستان سره په دې برخه کې مرسته نشي کولی تر څو چې افغانستان د اوبو د حق مسأله له خپلو ګاونډیانو سره حل کړي نه وي.
لکه څنګه چې تاسو په جریان کې اسې، افغانستان د بودیجې اړخه یو څه ستونزې شته دي. یعنی زمونږ عمده ستونزه د بندونو د اوبو مدیریت په برخه کې عمده ستونزه همدا ده چې څومره پیسې چې اړتیا دي عمره نه لرو. کنه د افغانستان په ټولو لوی سیندونو باندې لوی لوی بندونه موږ سروې ورته کړې ده، په دې باندې به کار پیل کېده. اوس مهال هم دغه په 12 لوی بندونو کې اکثر د افغانستان په خپله بودیجه باندې جوړیږي. د هغې جملې څخه یو د شاتوت للندر باندې چې دوه ورځې وړاندې قرارداد لاسلیک شو، دغه پیسې هندوستان ورکوي، د شورابک بند جرمنی هیواد ورکوي، او د شکاجکی د پی 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 پروګرام لخوا جوړیږي. نورې ټول د افغانستان په خپله بودیجه باندې جوړیږي. او د دې ترڅنګ هغه شل بندونه چې په 14 کال کې چارې پیل کیږي دام د افغان دولت په بودیجه باندې جوړیږي. د بالامرغاب سیند یا د کونړ لوی سیند همدارنګه پنجامو او ځای د هلمند لوی سیند په دې باندې منګه تاسو جریان کې سې څو خوړان دی. پولیس مشري مانی کې دی وی استرلې کمپنۍ فروټسکیو سره قرارداد لاسلیک شو چې دا غته به هم نامې لمخه به د افغانستان په لوی سیندونو باندې بندونه جوړیږي چې دا بندونه به د 60000 میگاواټ برېښنا د تولید ظرفیت ولري. یعنی هغه سره خبرې روانې دي، منګ ورته هغه خپل لیوالتیا باندې
یعنی وسم خبرې روانې دي. د خبرو تر هده پورې دا موضوع کوم موافقه لانه د لاستیک شوه
بس تا دی چې دا خو غټه مساله ده، ډېرې پیسې غواړي. یعنی منګه د کونړ په سین باندې 15 بندونه موږ په پلان کې کړي، 4 بندونه خپل جوړو، 15 بند هم پروتیسکو ته وړاندیز کړی دی. د کونړ په سین باندې 15 بندونه جوړیږي، دا کله چې پکار شروع کیږي باید 3 میلیارډ ډالر موږ ولرو. پروتسکو باید هم درې میلیارډ ډالر ولري چې په دغه ساحه باندې کار شروع کړي. بندونه یو درې میلیارډ ډالر کمی پیسې نه دي، بیا داسې هوا چې افغانستان چې دا اوس مهال هم د مالی ستونزه لري، د پیسو ستونزه لري. بل د دوی وړاندیز د پنجامو او زوا د مرغاب سیند او د کونړ سیند چې په دې باندې دوی لوی بندونه جوړوي. یعنی زمونږ دا خبرې تر ډېره ځایه مثبت روانې دي. اوس راته وړاندیز هم کړی و چې دا چې موږ تاسو سره په دې برخه کې مشترکاً کار کوو، د دې تر څنګ ستاسو د ادارې 160 کسان موږ جذبوو چې په داخل د هیواد او یو شمېر بهر د هیواد یا استرالیا یا نور هیوادونو ته واستو، تر څو هغه هلته عملي او تخصص زده کړی وکړي. یعنی تر ډېره ساحه مثبت روان یو. انشاءالله زموږ هیله ده چې هغوی به په دغه ساحو کې عملاً کار پیل کړي، او د کله چې دا کمپنۍ چې یو لویه کمپنۍ ده او ډېرې امکانات لري، که دوی په یوه ساحه کې کار شروع کړي، په افغانستان کې تر ډېره حده دا ستونزه حل کېږي.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه. قدرمنو اوریدونکو، اوس تاسو ته نوبت درکوو چې د بندونو په اړه زموږ له درنو میلمنو څخه پوښتنې وکړئ. د پوهنتون استاد او د علومو اکاډمۍ غړی پوهان بشیر دوجیال د اوبو د تنظیم د ادارې ویندوی نظام خپلواک، ډیپلوم انجینیر خلیل احمد نادم زموږ میلمانه دي. څو شېبې وروسته به د ولسي جرګې د تفتیش د کمیسیون غړی ښاغلی محمد ابراهیم غشتلی هم راسره ملګری شي. له لنډې خبرتیا وروسته د ټلیفون شمېرې اعلانوم.
دا خبرونه د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې د اف ام په 0.5 څپه هم نیولای سي.
د ټلیفون شمیرې د 0992235 بل شمیره د 0982255. د سکایپ د طریق هم لمر سره تماس نیولای شي. رادیو ډاټ ازادي زموږ د سکایپ پته ده. اوریدونکو له روزان راو پیژنې.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام مهربانی.
مولانا اعظم احمد کریم د کندهار ساسره فتماش کې درنو مېلمنو ته سلامونه وایم. دا دوه هیواد هندستان سره ډیره مننه، او د پاکستان دښمنی ولې نه پنهغه سره یې، ولې د افغانستان سره چې دوی په دوستۍ کې کومک یې مونږه پاکستان د دښمنی کې، او دا د امنیت په امنیت د نو څنګه چې په دغه توسه اوریدونکي د افغانستان خلک منان دي، اسمن دي. پاکستان نه غواړي په افغانستان کې هندوستان یو داسې ولس و داسې د خیر کار وکړي، د یو اوبو کار وکړي، ولس ګټه جم پورته کړي. مګر زما دغه اندېښنه چې په دغه کې د امنیتي اوښه پېښي.
صحیح مننه ستاسو اندېښنه به له خپلو میلمنو سره شریکه کړو. وګورئ چې دوی څه درته وایي. بل اوریدونکي لرو ځان راو پیژنې. ازادي راډیو.
السلام علیکم سروان صاحب.
سلامت اوسئ، مهرباني کوئ.
احمد همدر در سره پاړی کا کیم د لغمان نه پښتنه مې اول خو سلامونه میلمنو ته وایم، او بیا پښتنه مې دغه داسې دغه د اوبه مهر کول چې دا نورو ملکو ته روان دي، آیا دغه مهر کول به له دغه نورو پروژو نه ضرور نه وي؟ زما دغه پښتنه ده، باید چې په دغه اول کار په دغه سوای وو.
صحیح مننه. تاسو وایئ چې تر هر څه مخکې دې توجه دی اوبو مهارولو ته واړول شي. صحیح ده، ډېره مننه. بل میلمان اوریدونکو هم لرو ځان راو پیژنې.
تقدیر الله ما د کلګي نه تمه کیږي. دا وختل د کلګي د بس کې پښتنه کوم مجله کلګي باندې هم په تسلیم کې څل څوم کار کې دی کنه دی.
صحیح، ډېره زیاته مننه. یو بل اوریدونکو هم اورو، بیا به ملبنو ته ورشو، مهرباني کوي.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
ډیره مننه شرین جان منګلی هم لا خوست خار نه.
مهرباني منګل صاحب.
دا هغه مول ورون څه په واقع سره بوره ورته وړاندې کوم، او پښتنه مې په دې ډول دا چې په دغه پانتون نه په کوم پروژو کې ګټه اخیستل کیږي، د کوم پروژو لپاره به استعمالیږي؟
صحیح مننه. البته وو ویل شوی مثلا د تازه قرارداد چې شوی دی د کابل کې د بند اوبو د ټراک لپاره، یا د نیمروز د بند د کمال خان هم همداسې یادونه وشو. خو خیر، اوس به ورشو میلمنو ته. لومړی پوهن صاحب، محمد کریم اندېښنه درلوده چې د بند امنیت به څنګه شي. دوی شاید اشاره دې ته وه چې د هند او پاکستان ترمنځ سیالي ده، نو دا سیالي به سبب شي چې د بند ته چې هند یې اوس جوړوي په افغانستان کې او په کابل کې، دې ته ستونزې پېښې شي. څه وایست دوی ته؟
ډېره ښه پوښتنه یې وکړه کریم جان ورور له کندهار نه، او د دې ملي احساس ډېر د قدر وړ دی. مونږ نه غواړو چې د اوبو موضوع سیاسي کړو، البته گاونډیان په لابیګری کې ډېر تکړه دي تر موږ نه. موږ متاسفانه زموږ دولت، موږ د اوبو متخصصین، زموږ ادارات په خارج کې، زموږ د بهرنیو چارو د وزارت نمایندګۍ ضعیفه دي، ناتوانه دي، دې موضوع ته تر اوسه پام نه ده کړی. موږ دا موضوع د سیاسي او استخباراتي مسلو نه راجدا کوو، داسې په علمي شکل، په اکاډمیک شکل او په تخصصي شکل سره موږ دا ډېر په دوستانه فضا کې د ضرورتونو له مخې او د نړیوالو قوانینو له مخې دا غواړو چې ګاونډیانو سره مطرح کړو. دا یوازې د کمال خان د بند پاک نه دی، کولار د سیند په حق نه نه، بلکې په مجموع کې زمونږ د اوبو د سرچینې خپل داخلي چي دي. نو به تاسو یو مثال ووایم، په دنیا کې ډېر څه هیوادونه دي چې سیندونه نه لري. دا 200 تقریبا 200 هیوادونه ډېر څه هیوادونه چې سیند نه لري. 213 نور سیندونه ګډ دي، یعنی د څو هیوادونو د بل او حتی د څلورو هیوادونو نه چیرې په اروپا کې داسې هیوادونه شته دي. 90% سیندونه دنیاوالو د بیر او کولنګ په واسطه جوړ کړي، په تخنیکي کار سره 90% سیندونه په ټول دنیا کې جوړ شوي. دا د دې اهمیت ښیي او هر یو خپل مشروع قانوني استفاده ترې نه کوي، دا حق ده. موږ متاسفانه په دې جنګونو کې داسې مصروف پاتې شولو چې ډېر دنیاوالو دا فکر وکړي افغانستان دا اوبه څه کوي. نو دې مثلا په خو موږ دا 1900 کلونو کې په هغه کې چې زموږ مطالعات هم کړي وو او یو څو را سره برخه اخیستې وه، موږ 3 میلیونه هکتاره کرنیز دی او ریبال لاندې آبیاري ځمکې درلودلې زراعتي، اوس 1.8 میلیونه هکتاره پاتې ده. هغه وخت کې موږ د دغه ټول ځمکې دپاره سیندونه کاملا په قوي دلیل سره مهارولی شو. دنیا نړیوال بانک چې باید موږ سره مناسب وي، نړیوال بانک اف ایو هیڅ چا څه نه شو ویلی، ویلي چې څه زراعتي ځمکه لري. اوس چې څومره ورته زارۍ وګزارۍ وایي که وروره ته 1.8 میلیونه زراعتي ځمکه لري، نو خو دغه دې بس دي کنه، او دا فرصت نور هم دغسې د لاسه وځي. موږ ګمبیري دشت د زراعت دپاره تخصیص کړی، اوس پکې میدان جوړېږي. خلکو چې دا واورېدل وای د کونړ سیند نور څه کوي، خواته خو میدان جوړېږي، ته خو زراعت پرې باندې نه کوي. نو دا زموږ خپله نیمګړتیا ده، زموږ خپله سستي ده. یو خو لابیګري کې څه سیاست بل دا چې موضوع اسې سیاسي شوه، نور ملکونو رقابت زموږ هغه وخت بل دا چې تخصیصي برخه کې او نور فرصتونه د لاسه ورکړو. که موږ انرژي ته ضرورت خپل ثابت کړو، فابریکې ولرو، سړک ولرو، او تر ټولو مشکل دا چې موږ باید دنیاوالو ته ووایو چې موږ صحیح ده ذخیروي بندونو ته هم ضرورت لرو، انحرافي ته هم، اما هغه ذخیروي بندونه زموږ باعث دې ګرځي چې اوبه ذخیره کړو، دا بیا سیلابونه نه جوړېږي، او ګاونډیانو دا بیا تاسو ته هم خطر ملېږي. پرېږدي چې موږ ذخیروي بندونه جوړوو، دا به په مدار بیا به موږ هم ترې استفاده کوو، تاسو هم ترې استفاده کوئ. ډېرې لارې شته دي، معقول دلایل شته دي، خو په دې شرط چې موږ په دغسې مذاکراتو کې دوی سره کینو، په علمي لحاظ دوی ته قناعت ورکړو. په فعلي حالت کې افغانستان متاسفانه دا توانایي نه لري، او نه ملت ورته اجازه ورکړي چې چا سره ګاونډیانو سره بل چا سره د اوبو په سر کوم معامله او قرارداد وکړي. دا فقط هغه وخت کېږي چې موږ تخصصي توانایي، قوي ادارې ولرو، متخصص کادرونه ولرو، په هغه وخت کې دا کار کولی شو. د فعلن دپاره نشو کولی. یا دا ده چې موږ ته ډېر ضرور ده چې دغه توانایي به ډېر ژر ترلاسه کړو، چې نور موږ نه فرصتونه د لاسه ونه وځي. دا ډېر لوی ظلم ده، لوی خیانت ده، د دې خیانت نه باید ځان وساتو.
ډېره مننه استاد. ښاغلی نادم، زموږ یو اوریدونکي همدرد صاحب وویل وایي د اوبو کنټرول او مهار ته باید تر هر څه مخکې توجه وشي، او ښاغلی خپلواک وویل چې افغانستان دومره ډیره بودیجه نه لري او بهرانیان هم په دې برخه کې ډیره مرسته نه کوي. ستاسو په نظر چاره څه ده، باید څه وشي؟
ډیره مننه د ورور چې دا سوال کړی دی. خبره دا ده چې ظرفیت پیدا کیږي، اوس د ګاونډي وادونو سره باید یو کانفرنس جوړ شي، د دوی سره دا مسله مطرح شي چې دا اوبه صحیح ده چې موږ یې ذخیره کوو، اما افغانستان یو غرنی هیواد دی، زراعتي مزکه که دوی احصایه ولري دوی ته معلومیږي چې څومره موږ مزکه لرو او څومره اوبه ذخیره کیدای شي. یعنی دا اوبه چې ذخیره شي په هغه اندازه د ګاونډي واده لپاره هم در مفید دی. کولای شي چې سرمایه دغه سرمایه گذاری یا پانګونه جذب کی په افغانستان کې، حتی د گاونډیان څخه استفاده وکړي دا ډېر مشکل کار نه دی او بندونه چې افغانستان کې جوړی کی خبره دا ده چې مونږ ریګ او تیګ او ټول د بندورو په شاوخوا کې لرو مونږ ته ارزانه تمامي کې مثلا تاسو وګورئ په اروپایي هیوادونو کې چې دوی ته مثلا ریګ او تیګ ضرورت دي د کیلومترو دغه مسافه دوی ته وي چې تر څو چې دوی دغه آماده کړي اما په افغانستان کې دا ټول مسایل دغه دي او بل دا چې مونږ تاسو یو واپیکا په نامه یو اداره درو چې بند جوړولو اداره او په مربوط دی وزارت انرژي او هغه واپیکا اداره په ټاپه ولاړ دی او دغه اداره د بند جوړولو اداره باید دا فعال کړي مثلا پخوا یو مشاور ته دوی $15,000 ورکول د خارج به راوسته چې دغه وکړي د ډاکټر د کریزې په وخت کې دا پیشنهاد هغه وخت ما کړی تاسو کولی د ګاونډي هیوادو څخه مثلا تاجکستان ازبکستان قرغیزستان چې دوی په دغه کې ډیر تجربه لري دوی څخه ښه متخصصین دوات کې ډیر په ارزان اته $15 او تاسو کولی دا واپیکا فعال کړئ دغه تر څنګ دوی د تجربې نه تخنیکی خلق بروزوی او انجینران ته تجربه ورکي او دغه اداره فعال کړئ ډیر په ارزان تمام شي
بله ډیره زیاته مننه زموږ بل میلمه د ولسی جرګې د تفتیش د کمیسیون غړی ښاغلی محمد ابراهیم قشتلی هم دا شیبه د ټلیفون له لارې راسره دی ورته هرکلی وایم وکیل صاحب په وروستیو ورځو کې په ولسی جرګه کې د بودیجې په سر تاوده بحثونه او جنجالونه وو آیا په بودیجه کې د بندونو برخې ته څومره توجه شوې ده په دې مو هم بحث کړی دی چې لازمه یا په کافی اندازه پیسې د بندونو لپاره اختصاص شوي دي او کنه
سلامونه درنو میلمنو ته او تاسو ته ټول اوریدونکو ته بله موږ په بودیجه کې په کافی اندازه باندې د اوبو برېښنا وزارت او د ادارې لپاره پیسې لرو تقریبا د بودیجه و زمما مخې ته د 14م کار لپاره موږ 18 میلیارد افغاني شاوخوا بودیجه ګوخه کړې ده او د دې ترڅنګ موږ د انکشاف ملي چې د دوی ځینې پروژې یو مختولي ځینې بندونه یو جوړوي یو ته هم موږ بودیجه ورکړې ده د یو بودیجه هغه بودیجه او دغه بودیجه سره یو ځای کې د رغه ته پیمانه بودیجه موږ ورته ګوخه کړې ده د دې بودیجه سره کېدلای شي په غټه پیمانه بندونه جوړیږي چک بندونه جوړیږي متوسط بندونه جوړیږي لکه څنګه چې ویان صاحب اشاره ورته وکړه په راتلونکي کال کې موږ ډیر زیات بندونه جوړېدلای شي او ډیزاینونه ډیر بندونه د ډیزاینو لاندې دي او ډیر بندونه به ان شاء الله تعالی کارونه به بشپړ
شي ډیره زیاته مننه شاخله خپلواک د اوبو د تنظیم د ادارې وایند زموږ یو اوریدونکي له بغلان څخه ټلیفون کړی و دی ګل د کلګي بند پښتنه کوله چې آیا دا مهم په نظر کې دی چې کار پری وکي او بل وکیل صاحب غشتلی وویل چې 18 میلیارد افغانۍ بودیجه د بندونو لپاره اختصاص کړی د په بودیجه کې دا پیسې کافی دي
دا د کلیګي بند پاړه زه غواړم یو څو موضوعات ته مسلسل اشاره وکم یو د کلیګي بند نن سهار مو د اکبر بارګزای چې د بغلان ولایت والی دی د اوبو ملي ادارې مقام تر اغلی او غوی سره د کلیګي بند او د اجمیر د تحقیقات او هغه پروژې او یو شمیر چک ډیمز پروژې چې باید په هغه ولایت کې تطبیق شي پمدې اړمو والی سره راوښتې او سره باسمو کوي او د بغلان سندیزي حوضې رئیس ته وظیفه ورکړل شو ترڅو دغه سیمو ته ورشي او ته سروې شروع کړي او مسله هیله ده دوی پوښتنه جواب شوي د کلیګي بند په اړه دویم د مخکې استاد اشاره وکړه دغه ته چې د زمکو اندازه څومره وا اوس د زمکو خړوبول لپاره څومره شي یعنی حالتیا د عمر کار نه دی شوی یا کار نه کیږي ما مخکې یادونه وکړه په لوی بندونو باندې کار روان دی یعنی دا اکثر یې د اوبو بندونه دي نو کمال خان بشپړ شو کمال خان د یو سلو څلور اویا
زره هکتار کرنی زمکه به خړوبي د نیمروز ټول خړې دښتې چې مخ کې بامده سي پرتی وي دا بزرګونیږي او دنه به په زرګونو هیوادوالو ته د کار زمينه مسید کیږي. همدارنګه کجکی دی پښتون دی د مچلغو باندې په کابل کې دا دی د شاوارو چارې بشپړې دي دام کرنی زمکه خړوبوي او په څنګه کې شاتوت لندر دی چې څلور زره هکتار کرنی زمکه خړوبول ورتیا لري. په ستراتیژیکو کانالونو کار روان دی، په لغمان کې شاهي کانال دی، په هلمند کې نهر سراج دی، زمین داور کانال دی، د کمال خان خپله کانالونه دي، د دومره کار روان دی چې بیساره، یعنی په شل کلونو کې دومره کار نه و لکه اوس چې په دې یو کال کې یا په تیرو پنځه کلو کې دومره کار د اوبو په برخه کې شوی دی. زه وایم زما په نظر چې په سل کاله کې به دومره کار نه و شوی چې په دې څلور کلو کې کار شوی او روان دي. بله د انجینر صاحب د واپیکا د ریاست یادونه وکړه، یو چې د مخکې د اوبو انرژي وزارت وبې دغه وزارت په دوه برخو تقسیم شو، د اوبو ملي اداره شوه، د انرژي د خدماتو اداره شوه. ټول اوبه چې د کرنې وزارت سره وي، د کابل چاروالۍ سره وي، واپیکا ریاست چې کار کو په دې برخه کې، یا د کلو او پراختیا وزارت کار کو، دغه ټول اوبه راغلي د اوبو ملي ادارې ته، یعنی یو درس شو. خواله چې شه د یو مشخص درس دی، دوی پلان پالیسی او عملا په پروژو باندې کار کوي، او د ملي پراختیا شرکت ته یو شمېر پروژې بیا ورکوي چې هغه په کار کې یو دولتي شرکت دی. امکانات ډېر لري دا چې خارجي شاهي شرکتونو ته ورکو، خدای چې خپل دولتي شرکت یو افغانان ته کې مصروفوي. یو خارجي په دې برخه کې د اوبو ملي اداره کې کار نه کوي، ټول افغان انجینران دي، مسلکي خلک دي، هغه لوړ ماشونه چې خارجانو ته ورکول دغه په کم اندازه افغانانو ته ورکوي او ډېر خلک مصروف دي په دې برخه کې. د مهمه خبره دا ده چې د اوبو مشخص درس معلوم شو. کتا سو د ازادي رادیو د دغه خبرونه لپاره پروسه کال تیر کال یو کس راغښتو، نو بیا به مسلوري دارو پنځه دارو ته زنګ وه. خو اوس یو اداره مشخصه معلومه ده چې دغه اداره د اوبو کنټرول کوي او ادرس معلوم دی، دا څومره یو غټه لاسته راوړنه ده. بل د بودیجی مسله ده، د بودیجی مسله وکیل سب یادونه وکړه، د اوبو ملي ادارې مالی وزارت او ولسی جرګې سره مشترکه ناستې په دې برخه کې وکړې. 10 میلیارد افغانۍ موږ ته ځانګړي شوې دي. هیله مو دا ده چې په دغه بودیجه کې هم دا پیسې پاس شي. ما یادونه وکړه چې په شل بندونو باندې به په 14 کال کې کار شروع کیږي. دا غي جملې هم دغه بند هغه بندونه په همدې بودیجه کې دي. نورې پروژې دي، د چک ډیمز، د کانالونو، د کاریزونو، د سینادیو غبینی دیوالونو چې د هیواد په ټولو ولسوالیو کې، یعنی فکر وکړه دا اوس عملاً د هیواد په ټولو ولسوالیو کې داسې یو ولسوالۍ دی مشخص کې څوک چې هلته د اوبو ملي ادارې یو پروژه نشته، حتماً به پروژه وي، غټه پروژه به هم وي، وړه پروژه به هم وي، او د چک ډیمز پروژه به ضرور هلته وي. یعنی دا کم کار دی، کم کار شوی دی. په پنځه راتلونکو پنځه کلونو کې به تاسو وګورئ چې دغه سطح څومره لوړیږي، یعنی څومره کار په دغه برخه کې کیږي. اراده موجوده ده، حکومت خپل ولسمشر یعنی دغه مسایل له نږدې نه څاري، په ډونرانو سره خبرې روانې دي. د یو استرالیایي کمپنۍ چې د نړۍ په سطح ډېره قوي کمپنۍ ده، فورټیسکیو، تاسو د پاره معلومات لري، د هغې راجلبول چې خپله عملا رئیس کابل ته راځي او تفاهمنامه لاسلیک کوي، بیا په هغه باندې مطالعه شروع کوي، بیا وړاندیز کوي چې موږ به ستاسو یو سلوشن لپاره تخنیکی کسان ونیسو، دا به بورسونو کې بهرنیو هیوادونو ته ولیږو. دا وړه خبره نه ده، په دومره په داسې یو هیواد چې دغه خپله د ولسې د پول لاندې پیدا کیږي، عملته لویږي، عملته مړ کیږي، خپل ژوند له لاسه ورکوي. هغه راځي ستا په هیواد کې د سلما بند په 300 میلیونه ډالر جوړوي، د هغې تر څنګ د شاتو زلندر په 286 میلیونه ډالر یې قرارداد لاسه کوي. دا ساده خبره نه ده، دا چې اداره اراده موجوده نه وي، خلک نه وي، دا څنګه کیدای شي؟
بله، ډېره مننه کوربدان خپلواک صاحب. انجینیر صاحب نادم، نن سبا بلکې له ډېرو کلونو راهیسې په افغانستان کې د وچکالي مسله ډېره جدي ده. سږ کال هم ویل کېږي چې ورښتونه ډېر کم دي، او په مجموع کې دا ټوله سیمه له وچکالۍ سره مخامخ ده. د همالیا او د هندوکش یخچالونه وایي په اوبه کېدو دي. تاسې د نورو هیوادونو تجربه هم لرئ، له وچکالۍ سره نور په څه ډول مبارزه کوي او افغانان باید څه وکړي ورسره؟
تاسو پوهیږئ چې مثلاً ښه استفاده د اوبونه، مناسب استفاده د اوبونه، دا ګټه کوي چې مثلاً ذخیره دغه شي. بل دا چې مثلا په دغه ښارو کې تاسو وګورئ، زما پیشنهاد دا دی چې مثلا ښاروالي د کابل دغه پر ځای چې سړکونه دغه کې قیویزي کې دغه پر ځای د تیږو نه د خښتو نه استفاده وکړي، لکه نورو مملکتونو چې دا اوبه چې مثلا ورخ کیږي دا راسند دغه مځکې لاندې دغه شي. بل دا چې مثلا د څخلو وبور د پاره دوی کولای شي د پایپ لاینونو استفاده کړي، مثلا د پنجشیر د رود نه د سیند نه دوی کولای شي چې بګرام ته کابل ته اوبه د پپلان له لارې راوړي چې خلک استفاده وکړي. نو دا د بندونو جوړول دا ډېر ګټه رسي دې ته، په دې چې دا اقلیم کیږي، اقلیم ته تغیر ورکوي. مثلا ما ولیدل چې په قرغیزستان کې دغه بندونه چې وو ډېر غټه ذخیره وو چې حتی په دغه باندې پر اقلیم باندې تاثیر کړی و چې کولای شو چې د تبخیر له لارې بېرته اورښت وشي. دا افغانستان خو دا ډېر امکانات دې ته لري چې غرنۍ هېواد ده، انشاءالله چې دا بندونه جوړ شي زه مطمئن یم چې انشاءالله دا مشکل د اوبو به حل شي. بل مشکل چې په افغانستان کې ستا په قانون کې دا سپتیک چاګان دي جوړل چې دا ټول اوبه ککړ کړي دي او دا ډېر خطرناک دی، او دا اداره اوبو اداره کولای شي چې د کابل شاوري سره په تفاهم سره د کانالیزاسیون په برخه کې دوی یو هغه وکي یو تصمیم ته ورسیږي چې دا سپتیک چاګانې باید چې د کنټرول شي او یو کانالیزون لالې دوی وکولای شي چې د فاضلاب بل ځای ته ورسي او دغه بیا تصفیه سي، د تصفیه اوبو څخه بیا دوباره دوی استفاده کولای شي. تاسو وګورئ اروپایي هیوادو کې نور هیوادو کې دوی په اصطلاح د اوبه ریسایکل کیږي، دوباره تصفیه کیږي، دوباره استفاده نه ځینې کیږي.
بله بله، ډیره مننه کوربدن خپلواک صاحب، تاسو دا خبرې په یاد لري، وروسته به تاسو ځواب ورکړي. خو پوهن صاحب، انجینیر صاحب نادم دی پایپ لاین خبره وکړه، اوس که چیرته له پنجشیر نه کابل یا پروان ته کانال جوړیږي د اوبو څومره به ګرانه تمامیږي، څومره اوبه به تبخیر کیږي، ضایع کیږي به، او که پایپ لاین تیر شي نو شاید کمی اوبه ضایع شي یا هیڅ ضایع هم نشي، اما څومره به د افغانستان لپاره دا وارداره تمام شي، قیمت به ډیر لوړ نه وي؟
بله، اوبو ذخیره کول، د اوبو ساتل، د اوبو نه استفاده کول هغه اقتصادي اړخ ډېر مهم ده. پایپ لاین تیرول یا د څاګانو جوړول د ډنډونو کنه په پاکستان په دې ځکه غرني تالابونه ورته ډېر زیات جوړ کړي وو، یا د ځمکې لاندې اوبو په ذخایرو باندې ډېر مثبت تاثیر کوي. په ایران کې چاورس وو یو لوی ډنډ دغه ده. د افغانستان خاوره خوشبختانه نفوس پذیره ده، خصوصا د افغانستان شاوخوا که مونږ څه دی اوبه زیرمې ولرو څو واړه بندونه زیرزمینی اوبه ذخیره کیږي. پایپ لاین بر علاوه دغه سیستم کې هغې دا هم ډېر ارزانه تمامېږي، دې ته لینینګ سرکاري وایي. د اوبو ضایعات کمیږي، اما له یوې منطقې نه تر بلې منطقې پورې اوبه ډېرې ښې انتقالېدلی شي. دا ټولې هغه لارې دي، اما چاره نشته تر څو مصرف باندې ونه کړو نه کیږي. او څومره چې وخت پرې باندې مصرف وکړو څه تدابیر ونیسو عمره دی آینده مصارف کمیږي، اوبه کال پاک کمیږي، ارزش اوچتیږي، ورښتونه شاید په وروسته د څو کلونو نه وچکالیګانې تکراریږي، خصوصا افغانستان او ایران په داسې یو ځای کې ده چې د ایران جنوب برخه البته او افغانستان نیم افغانستان پرته د مرکزي مرتفع سیمونه د باران د قلت سره مخامخ ده. مونږ ندرتا په بعضې وختونو کې 300 میلی متره بارندګي لرو. دا ټول هغه ګواښونه دي چې مونږ دې ته متوجه کړي چې د موجوده منابعونه اعظمي استفاده وکړو. خوشبختانه دغه یخچالونه د هندوکش د غره دغه د واورو ذخایر چې داسې دوامداره یا په پسردي کې زیات اوړي کې کم دا چې رابهیږي، مونږ دې ته باید متوجه وشو چې دغه د اوبو چارج کول دغه دوه عملیې چې یو د بل معکوسې دي، دا په یو اقتصادي مصرف سره به وي، خو اما ګټه یې ډېره زیاته ده. د دې نه بر علاوه مونږ متاسفانه د اکویفرونه داسې دي چې په مختلفو ارتفاعاتو کې دي د ځمکې لاندې، دا هم د ماتېدو وړ دي. که مونږ دغه د زیرزمیني اوبو ذخیره په پام کې ونه ساتو، دا تعمیراتو ته ودانیو د ټولو باندې بیا بد تاثیر کوي، بیا مصارف تر دې نه هم اضافه کیږي. که مونږ همداسې د اوبو را ایستلو ته دوام ورکړو، دا شاید د تعمیرونو د غورځېدو باعث وي. همداوس هم نښې ښکاري بعضې دیوالونو کې درزونه پیدا شوي، دا د برېښنا پایې چې وګوره یو شمېر یې کږې شوي دي، نو کې داسې د هغه پایې کږې شوي دي. دا ټول د ځمکې لاندې هغه دي چې هغه تخلیه شوي دي، د ډیر زیات استفادې راواله دا یو ډیر جدي موضوع ده اوس کومګه د اوبو زیرمه کولو د مصرف څخه هم کیږي چې بل ورځ د ټول تعمیرونو مجبوریا سوچیا جوړ کو یا برانه ولړيږي یا به انساني طرفات هم وي نو اقتصادي اړخ خامخا مهمه ده اما یو شی بس عرض وکړم هغه دا خبره ده چې موږ کولای شو دا توانایی لرو امکانات شته د علمي لحاظه دا امکانات شته چې اوبه برابرې کړو حتی په ډېر بده وچکالۍ کې هم موږ دا امکانات
قدرمن اوریدونکو ته وایم چې تاسې آزادی رادیو اوري د آزادی په څپو کې خبرونه ده. د خبرونه د افغانستان اوبو او بندونو ته ځانګړې ده. د پوهنتون استاد او د علومو اکاډمۍ غړی پوهاند بشیر دودیال د اوبو د تنظیم د ادارې ویندوی نظام خپلواک د ولسی جرګې د تفتیش د کمیسیون غړی محمد ابراهیم غشتلی او د بندونو متخصص ډیپلوم انجینیر خلیل احمد نادم زموږ ملمان دي. شاغله غشتلی مخکې انجینیر صاحب نادم وویل چې بهتره ده چې شاروالی د اسفالت یا قیر سړکونو په ځای د خښتو یا د تیژو سړکونه جوړ کړي. په ډیرو اروپایي هیوادونو کې هم همدا کار کیږي که چیرته له تیژو نه استفاده وشي څومره ډیرو خلکو ته به کار پیدا شي. په دې هندو پاکستان کې به تاسې لیدلی وي چې سلګونه کسان به په یوه واړه سړک باندې اخته وي، کار به کوي، تیږې به ورته متوي، کار هم ورته پیدا شوی وي. او له بلې خوا دوی وایي چې دا کار به د دې سبب کیږي چې اوبه زیرمه شي، د ځمکې لاندې زیرمه شي او تبخیر نه شي. څه وایست په دې اړه؟ فکر کوي چې ښاروالي دا کار کولی شي او باید وي کې او که څنګه؟
بله، موږ په افغانستان کې چون د افغانستان غرنیز هیواد ده، د غرونو کافي اندازه باندې د تیګو زیرمې لري، نو دوی کولی شي د تیګو سړکونه په صحیح توګه باندې جوړ کړي او د دغو نه استفاده وکړي. د دغو زیرمونه د یو طرف نه به خلکو ته کار پیدا شي او د بله طرف نه به په ډېره ټیټه بیه باندې موږ سړکونه ولرو او په دغه نسبت د قیر سړک ته د تیږې سړک عمر هم زیات وي او د اوبو هغه کوم مسلکی لګانه چې کوم اوبو پات کیږي هغه هم د موږ لپاره لکه څنګه چې نادیم صاحب ویلې هغه به هم وي. نو دغه د افغانستان لکه څنګه چې غرنی د هیواد ده او د تیګو زیرمه هم لري، دغه د افغانستان لپاره ډېر ښه ثابتېدلی شي. دوهم رازم د لکه څنګه چې خپلواک صاحب ویلې واقعیان دغه ادارې کې ظرفیت پیدا شوی ده او دغه ادارې ډېر زیات کار کړی ده. دغه اداره کې داسې ظرفیت پیدا شوی ده چې په دغه شلو کلونو کې دغه ظرفیت نو پیدا شوی، ډېر زیات بندونه جوړ کړه او ډېر زیات بندونه باندې دا اوس کاروان ده. 5 کلن پلان لري او دغه 5 کلن پلان یې هم مطالعه کړی ده چې په زرګونو بندونه دي، چک بندونه دي، متوسط بندونه دي او د دې تر څنګ غټ غټ بندونو ډیزاینونه روان دي او اوس د مطالعې لاندې دي ځینې بندونه. نو دغه اداره کولای شي چې د افغانستان لپاره ډیر مؤثر تمام شي. موږ د ولسی جرګې لخوانه د دوی سره لکه څنګه چې دوی ویلې چې دغه بودیجه پاتې شي باید په دغه پیسې پاتې شي په بودیجه کې، موږ د ولسی جرګې وکیل صاحبان د دوی سره همکار یو، د ټولو ولسونو په نمایندګۍ باندې دوی ته ډاډ ورکوو، ولسونو ته ډاډ ورکوو چې دوی ته به چې هر څومره کېدلی چې دوی ته زیاته بودیجه ورکړو تر څو دغه اوبو مدیریت شي او خلکو ته ګټه ورسیږي.
ډېره مننه ښاغلی غشتلی. شاغلی خپلواک، مخکې انجینیر صاحب نادم ځینې وړاندیزونه درلودل، د سپټیک څاګانو څخه رانیولې تر پایپلاین او د شاروالی له لوري د تیګو او خښتو نه استفاده پوري تاسو ادارې یا کومې بلې ادارې په کابل کې ځینې کندې کیندلې دي چې اوبه زیرمه شي، دا هم د اوبو د زیرمه کولو لپاره یا د ځمکې لاندې د اوبو د زیرمه کېدو لپاره؟ البته که په دې اړه هم تبصره وکړئ او د ښاغلي نادم د وړاندیزونو په اړه.
سلسل جواب وایم، یو ښاروالۍ سره د اوبو ملي اداره عملاً کار کوي. یو څه ډیره مهمه خبره ده، د ولس همکاري په ټولو برخو کې، که هر اداره ده که هر وزارت ده که بله برخه ده، په ټولو نه کې خصوصا بیا زمونږ ادارې سره د اوبو ملي ادارې سره باید ډیره ښه رابطه ولري. ولس چی شي کوي؟ کابل کې مونږ ورته وایو چې تاسو دغه د فاضله موادو څاګانې چې دي، دا چې کله اوباسي د دې د غولې نه ساتي، دا یې کانکریټ کوي چې څو د دې په واسطه دا هغه جذب نشي، په ځمکې لاندې اوبه خراب نشي. دوی دغه پریږدي، یعنی نه کانکریټ ای، یا خو بیا بل ځای ته ځي، هلته دکان مخه کې چې ساده هغه کانکریټ ای، مخه هغه سطح کانکریټ ای، نه پریږدي چې د سرکونو اوبه چې راځي ویلو ته چلته جذب شي، هم به د ځمکې لاندې اوبه قوي شي، یعنی سرچینې هم به د سړکونو نه خرابېږي ځکه قیر د اوبو مقاومت نه لري، هم به سړکونه روغ پاتې، هم به د اوبو سرچینې پیاوړي. بل دی راشي خپل څاګانې د هماغه رقم چې مونږ ورته وایو هغه رقم دی جوړ کی، اوبه به نه خرابېږي. دا یو ګټه. بل دوی هغه یلی خو د دې سره سره چې د یلی کانکریټ کوي دا سطح، بیا هغه د کور اشغال پلاستیکونه بل بل ار څه شي راوړي په یاله کې اچي، کله چې په یاله کې واچي یو کانکریټ کړي چک اوبه تین جذبېږي په ځمکه کې، بل دا پلاستیکونه مچي یاله بندي اوبه باران وخت راوړي، نو کابل ښار نه سمندر جوړي. بیا خلک نیوکه کوي چې ولا عدالته پلانی اداره کار نه کوي، حکومت جمن نه لغه تعهد نه لري کار نه کوي، یعنی مشکل وګوره په کوم ځای کې ده.
دا مسله خو صحیح ده، لیکن خپلواک صاحب ادي اقل په سیمو کې هغه شارګي او هغه مینو کې چې تازه جوړیږي یا تازه جوړی شوی دي، په هغه کې د کانالیزیشن امکانات نشته، په هغه کې یعنی څوک یو خارګي جوړوي مکلف شي چې باید حتما کانالیزیشن هم ولري، کېدای شي په قیمت یو څه زیات تمام شي، لیکن ورو ورو به دغه سي په ټولو ساحو کې کانالیزیشن جوړ شي او دا اوبه به لزای کېدو وشغورل شي.
دی ترازم افغانستان په کابل کې د کانالیزیشن یو شرکت دی، هغه د دې مسولیت لري، یعنی دا دنده د هغه ده چې په کابل کې په کانالیزیشن باندې کار وکړي، بلکې په ټول افغانستان کې. یو بل هغه خبره کوم چې اړتیا نشته چې د خښتو سرکونه د تیګو سرکونه جوړ شي، صرف د سرکونو د ویالو هغه سطح دی نه کانکریټ ادارې. یو بل استاد ویل چې جذبي څاګانې، ما اول کې یادونه وکړه چې د اوبو ملي اداره د کابل په درې برخو کې د آسیا فرختي بانک سره په مالی مرسته د کابل په درې برخو کې چې د بادام باغ، دوغاباد او د چا عبدالحق سلور لاره ده، په دې ځایونو کې آزمایښتي څاګانې وستلې دي، اوبه الته سطحي اوبه په ځمکه کې جذبوي، تر څو هغه څاګانې چې په سل مترو کې اوبه ورکي هغه باید په اتیا پنځوس کې اوبه ورکي. دغه پروسه تکمیل شوې ده، آزمایښتي مثبت نتیجه ورکړې، مونږ دوه میاشتې بعد خلکو سره خبرې کړې، د سیمې هغه ډېر راضي دي. همدغه پروده آزمایښتي و عملي چارې شل نورې پروژې د کابل په مختلفو برخو کې شروع کیږي څوارلسم کال کې، چې د دې دا یو خورا ګټوره او مثبته چاره ده. بل د دې ترڅنګ په کابل کې مونږ د باران او واورې اوبه، باران او واوره چې په بامونو وریږي، مخکې به داسې یو کار کېده چې کله به باران وشو واوره به شو، هغه اوبه به راغلې په سړکونو ته، یا به هغه ساحې چې سیمټ دي خلکو به همدلته واوره اچوله. مونږ ورته یو سیستم جوړ کړی، همدغه د واورې او باران اوبه د بامونو نه په ځمکه کې جذبو. دا یو ډېره مؤثره طریقه ده چې دې سره به د ځمکې لاندې اوبو سرچینې پیاوړې کېږي. دا معمولا د اوبو ملي ادارې په انګړ کې او زموږ مربوط چې کوم ریاستونه دي د هغې په انګړونو کې دا چاره عملي کړې ده. چاره مثبته ده، ټولو دولتي ادارو شخصي ادارو ته مو وړاندیز کړی، خپل پلان هم ورسره شریک کړی، کم مصرف پرې راځي خو نتیجه خورا ګټوره ده. دا کار هم شوی دی. د دې تر څنګ مو هغه غیر الکولي مشروبات چې تولیدي غټ شرکتونه چې هغوی ډېرې اوبه باسي کابل کې، هغوی سره ته مو یو پلان باندې کار کړی، دوی سره مو ناستې کړې دي، مشترکه جمهوري ریاست سره مو دا طرحه شریکه کړې ده چې هغوی باید د کابل نه وویستل شي، لرې ولایتونو ته لاړ شي. مثلا یو غټ شرکت دی په کابل کې اوبه تولیدوي، دا وړي په بامیانو کې خرڅوي. مونږ څه وایو؟ ته لاړ شه په بامیانو کې
اوبه تولید ته په بامیانو کې خرچ کړه، په ننګرهار کې تولید کا، په ننګرهار کې خرچ کړه، بل ډیر په قسم پاغه ولایتونو دی چې دی ورته انتقال کو چې ډیر اوبه لري، سطحي اوبه یا د ځمکې لاندې لکه کاپیسا شو، پروان شو، پنجشیر شو، بامیان شو یا نور ولایتونو چې اوبه سطح پکې لوړه ده هلته انتقالو. د دې ترڅنګ د اقتصاد وزارت سره خبره کړې ده چې دی کله جواز ورکړي دغه شرکتونو ته، ځکه د جواز هغه اقتصاد وزارت ورکړي چې د اوبو ملي ادارې سره باید په همغږۍ جواز ورکول شي. کابل کې اوس مال د شرکتونو جوازونه بند دي، یعنی موږ هیڅ چاته جواز نه ورکو، ځکه شرکتونو به حد زیات شوي په دې باندې کار کوو چې دا باید انتقال کو نور ولایتونو ته، نو جواز هم بند دی. روسي خبره دا ده چې یعنی زمونږ هی ودوال چې په کومه نوې طریقه چې په نړۍ کې کاریږي، هغه که د سرکونو اوبه په ویلو کې جذبول دي، که د بامونو اوبه په جذبول دي، که جذبي ساګان دي، که هره طریقه ده، چې زمونږ هی ودوالې فکر کوي د اوبو ملي ادارې هلته عملاً کار کړی او اوس پروژې موجودې دي.
بله ډېره مننه استاد دودیال. فکر کوم چې ښاغلی خپلواک هغه خبرې وکړي چې فکر کوم چې تاسو غوښتل وی کې چې په څه شکل سره کولی شو او بل ځای کېدو وساتو زیرمې کو، که څه پی زیاتوي صرف یوه دقیقه وخت لرو، مهرباني.
غواړم د افغانستان نجیب ملت ته یو پیغام واورم. ستاسو رادیو له لارې ډېرو قدرمنو ولسونو خلکو درنو، دغه جنګونو شدت په خپله د دې معنا لري چې افغانستان خپلو اوبو ته متوجه شوی ده او د اوبو مدیریت کولو ته ملا تړلې او یو ستراتیژي ورته جوړه کړې ده. نو اوس چې موږ دغه بندونه جوړو، دغه څه اوبه چې اوس سپما کوو او لرو یې، دا تاسو باور وکړئ چې د همدغو شهیدانو د وینو په بدل کې دي چې دغو وختونو کې جنګونو څومره زور اخیستی ده. نو دې اړخ ته یې پام وکړه. د بل خوانه زه د مربوطه اداراتو ته داسې پیشنهاد درمه چې دغه د اوبو د صرفه جویي په خاطر د اوبو مصرفونکو باندې مالیات ولګوي. موږ ډېرې موټر شیوګانې، حمامونه او ډېر داسې څه لرو چې اوبه ډېرې زیاتې مصرفوي، ما میتر ورته نه ده لګولی. دغه میتر لګول په خپله یوه صرفه جویي ته دوی مجبوروي. د دې په مقابل کې دولت ته مجبور دي چې د اوبو صرفه ورکړي، لکه برق غوندې. د بل خوانه موږ که چیرې وزارت زراعت دغه قطري آبیاري چې د ډېر اوبو مصرف کېدو مخه نیسي، که دغه طریقې هم موږ په زراعت کې، په مالدارۍ کې، په دې کې دغه شیونه کار واخلو، انشاءالله موږ به په اوبو کې یو څه صرفه جویي هم کړي. نو پیشنهاد مې دا ده ټولې دغه تخنیکي او تخصصي.
بله سلامت اوسئ. فکر کوم چې په دې موضوع ډېرې خبرې کېدای شي. په راتلونکو خپرونو کې به بیا هم پی خبرې وکړو. د پوهنتون استاد او د علومو اکاډمۍ غړي پوهاند بشیر دودیال د اوبو د تنظیم د ادارې ویندوی، نظام خپلواک د ولسي جرګې د تفتیش د کمیسیون غړي محمد ابراهیم غشتري او ډیپلوم انجینیر خلیل احمد دادم چې د بندونو متخصص دی، له ټولو څخه مننه. له تاسو اوریدونکو هم منندوی چې خپرونه مو واورید او بیا مو ټلیفونونه وکړل.
وطن زما وطن، دا وطن زما وطن، دا وطن زما وطن، دا وطن زما وطن، دا وطن زما وطن، شکلی تر هر چا وطن، وطن زما وطن، دا وطن زما وطن. زموج مورې، زموج د بابا کورې، پزړونو کې مزورې، پوینې کې مشورې، پزړونو کې مزورې، پوینې کې مشورې، پر هر تمو چکورې.